صبرا نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای د هیله مند چې د کابل واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به زر لاسلیک شي. دا نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کو. په مخړې د مهمو خبرونو سره ټکو ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای هیله مند چې د کابل واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له را روانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش اداره وای له دې ارزونو سره سره چې د افغان حکومت وزارتخانې مالی مرستې سمې نشي لګولی، د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې له افغان حکومت سره مستقیمو مرستو ته دوام ورکړی دی. او امریکا وای لدی اندېښنه لري چې د سوریې حکومت د لمنځوړو لپاره د خپلو کیمیاوي وسلو د موادو د سپارلو مهالویش څخه وروسته پاتې شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای دی هیله مند چې د کابل واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له را روانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. رنگین د اتفار سپانتا پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري وس هم روان دي، څو د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف ټکیله منځ یوړل شي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د خغلی سپانتا د سرګندونو په اړه شک سرګند کړ. هیګل د پولند په پلازمینه وارسا کې په یو خبري غونډه کې ویل د نه پوهیږي شاید د ولسمشر کرزي د سلاکارانو ډاډ چې دا تړون به زر لاسلیک شي ومني کنه. د امریکا دفاع وزیر همدار ازویل د امریکا متحدان چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو له پروګرام سره مرستې ته لیوال دي، هم غواړي پوشي چې آیا له واشنگټن سره امنیتي تړون سمدستي لاسلیک کیږي او کنه. متحده ایالاتو هغې ټولنې ته چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالي مرسته ځنډولې. د نړیوالې ډیموکراسۍ د پروګرام جوړولو مسؤل عطا محمد وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې یوه بله نظر پوښتنه په پلان کې وه چې دنده یې دوی او څو نورو ټولنو ته سپارل شوې وه، خو اوس د ټولو کار ځنډېدلی. د نړیوالې ډیموکراسۍ موسسې چې د امریکا حکومت ورسره مالی مرسته کوي د افغانستان د روانو انتخاباتو په درشل کې لومړۍ نظر پوښتنه په تیر ډسمبر کې وکړه. له دې نظر پوښتنې وروسته افغان حکومت پر امریکا تور ولګوه چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سمدستي د دې نظر پوښتنې د ځنډېدو د علت په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش اداره وای له دې ارزونو سره سره چې د افغان حکومت وزارتخانې مالی مرستې سمې نشي لګولی، د امریکا د نړیوالې پرمختیايي اداره یا USAID له افغان حکومت سره مستقیمو مرستو ته دوام ورکوي. سیګار په خپل تازه رپورټ کې په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت په وزارتخانو کې د بهرنیانو سیګار په خپل وروستي رپورټ کې ویلي په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت په وزارتخانو کې د بهرنیانو تفتیش ښیي چې دوی د مرستو د سمون او حساب ورکولو توان نه لري. رپورټ زیاتوي کسان له افغانستان سره د امریکا د مرستو د سم لګښت د یقیني کولو په برخه کې اقدامات شوي، خو ځینې لانجمن مسایل لا هم پر ځای پاتې دي. د دې انتقادونو په ځواب کې USAID ویلي چې سیګار له افغانستان سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د ناسمې ادارې د خطرونو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو سیګار پاملرنه نه ده ورته کړې ځکه د تفتیش له ټول جریانه خبر نه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې مرستیال مشر په یو بیان کې ویلي چې سیګار په ارزیابۍ کې له افغانستان سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې هیڅ راز ناسم لګښت، درغلي یا له مرستو د ناوړه استفادې یادونه نه ده کړې. ایران د امریکا هغه ادارت کړی چې وایي بندیزونو تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته اړ کړ. تهران د ولسمشر باراک اوباما د کلنۍ وینا هغه برخه چې ویلي ایران اقتصادي بندیزونو خبرو اترو ته اړ کړ له حقیقت لري وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مرسی افخم ویل دا فکر چې بندیزونو ایران خبرو ته اړ کړی د تاریخ یو ناسم تعبیر دی. برمن افخم ویل اوباما وایي امریکا اټومي وسلې ته د رسیدو په برخه کې د ایران مخنیوي خپل ستر بریالیتوب بولي. په داسې حال کې چې د دې په وینا دا خبره ځکه غلطه ده چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې د جوړولو هڅه نه ده کړې. ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د امریکا ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې ویل له ایران سره په تیر نومبر میاشت کې موقته موافقه د اقتصادي بندیزونو د فشار په نتیجه کې ترلاسه شوه. د دې موافقې له مخې تهران ژمنه کړې چې د محدودو اقتصادي بندیزونو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام ځینې حساسې برخې بندې کړي. امریکا ویل دی اندیښنه لري چې د سوریې حکومت د مهالویش سره سم اخای ونتوانیږي چې خپلې کیمیا وسلې لمنځه یوسي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون په دې اړه وویل
The Syrian government is behind.
هغه وايي متحده ایالات اندېښنه لري چې د سوریې حکومت په ټاکلي وخت او له هغه مهال ویش سره سم شو موافقه پرې شوې د خپلو کیمیاوي وسلو لسپارلو وروسته پاتې وي. هیګل د پولند په پلازمینه وارسا کې خبریالانو ته ویل دا معلومه نه ده چې د دې ځنډ علت به بې کفایتي وي او که به نور عوامل لري. د زیاته کړه چې په دې اړه یې له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره هم بحث کړی. روسیه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم متحد هیواد دی او تیر کال یې له دمشق سره د هغه معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې سوریا د امریکا له هوایي حملې د ژغورل کېدو په بدل کې خپلې کیمیاوي وسلې تسلیموي. د سوریې حکومت له هیواده د خپلو ډیرو خطرناکو کیمیاوي وسلو د موادو د ایستلو له ټاکلي مهلت څخه چې نن وروسته پاتې شوی. په روانه میاشت کې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو یوازې دوه کوچنۍ محمولې وایستلې. د امریکا حکومت وایي کچیرته په باستن کې د تیر کال د ډله ییزې منډې په ترڅ کې د بمي چاودنو پر تورن جوهر سرنایف جرم ثابت شي نو هغه ته باید د اعدام د سزا وخت نه وکړي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون وویل د څارنوالانو ته اجازه ورکړي چې د سرنایف لپاره د 2013 میلادي کال د اپریل د 15 په بمي برید کې چې درې تنه یې ووژل او 224 نور ټپیان کړل د لاس لرلو په خاطر د اعدام د سزا وخت نه وکړي. د 2001 کال د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته دا په امریکا کې تر ټولو لویه حمله وه. څارنواله ندا کوي چې جوهر سرنایف او ورور یې تامر لان چې دواړه په خټه چچنیان دي د بخار دیګونو په وسیله دوه بمونه ځای پر ځای کړي وو چې په باستن ښار کې د ډله ییزې منډې یا ماراتون د پایلیکې ته نږدې وچاودېدل. تامر لان له دې چاودنې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو خو د هغه ورور 20 کلن جوهر سرنایف وایي چې دی بې ګناه دی. ولسمشر باراک اوباما د امریکا په سمندري ځواکونو کې د سایبر ټاپ کمانډان د امریکا د ملي امنیتي ادارې د راتلونکي مشر د مقام لپاره نومولی دی. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سایبر د برخې د کمانډانې مشر مایکل راجرز په داسې حال کې دی مقام ته نومول کیږي چې د ملي امنیت اداره د امریکایي اتباعو او د واشنگټن د بهرنیو متحدانو په اړه د جاسوسۍ په خاطر له انتقادونو سره مخامخ ده. که د امریکا سنا موافقه وکړي نو راجرز به له جنرال کیت الکساندر څخه د دواړو پوسټونو یعنی د ان اس آی او د پوز د سایبر برخې کمانډانی تر لاسه کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویل راجرز په داسې اساس وخت کې د ملي امنیت د ادارې مشرۍ ته نومول کیږي چې دا اداره خپل مهم ماموریت ته دوام ورکوي او د ولسمشر باراک اوباما اصلاحات هم عملي کوي. هیګل زیاته کړه راجرز دا پوهه لري چې زموږ په دې ډیجیټل زمانه کې د خلکو د امنیت، شخصیاتو او ازادۍ ترمنځ توازن په پام کې وساتي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وې دی هله مندې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون به ډیر زر لاسلیک شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې امریکایي مفتشان وې د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره اوس هم د افغان حکومت له هغه وزارتونو سره مالی مرسته کوي چې د دې مفتشانو په وینا د پیسو د لګښت سمه اداره او حساب کتاب نشي کولای. په دې وروستیو کې ځینې امریکایي جنرالان وویل چې په افغانستان کې به د مخالفینو لخوا بریدونه زیات شي. په دې اړه افغان کارپوهان څه نظر لري یو مفصل ریپورت کړي.
ایزم افغانانو ورونو راځي چې انتخابات را روان دي، راځي چې سره یو ځای یو لاسو حق د انتخاب لرو او صلح را روانه ده.
دا د افغان ځوانانو د هغه کمپاین یو برخه ده چې د یو وی پانل لري د سندرو د جوړولو په د سیالۍ کې هڅه کوي چې خلک په انتخاباتو کې رای ورکولو ته وبولي. په دې هم ریپورت لرو. افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو شمیر لوړ شوی. دا چې ولې په علتونو یې له کابل زموږ خبریال ریپورت راستولی چې وروسته به یې درته خپور کړو. نور مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وی دی هیله مند دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به ډېر زر لاسلیک شي. رنګین داد فرس پنتا وی د امنیتي تړون په اړه د افغان او امریکایي مرکشیانو خبرې روانې دي سو د دواړو اړخونو ترمنځ اختلاف ټکی له منځه ولاړ شي. خو د امریکا د دفاع وزیر په نوو څرګندونو کې ویلي چې دی د افغان چارواکو په ډاډګیرونو باور نه شي کولی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار پرون وویل دی هیله مند دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له را روانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. رنګین داد فرس پنتا په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اوس روانې دي څو د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف ټکی له منځه یوړل شي. موږ له امریکایي چارواکو سره په ګډه کلکې هلې ځلې کوو څو د دې سند په اړه ډېر ژر موافقې ته ورسیږو. په دې اړه جزئیاتو ته نشم تلای خو له دریو څلور ورځو راهیسې د تېرې اونۍ په پرتله زه ډېر خوشبین شوی یم. راځئ یو څو نورې ورځې هم انتظار وکړو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو له وجې د واشنگتن بې صبري اظهار کړې او ویلي دي دی نه پوهیږي چې آیا د ولسمشر کرزی د سلاکارانو ډاډګیرنې چې دا تړون به ډېر ژر لاسلیک شي ومني او کنه. چک هیګل د پولند په پلازمینه وارسا کې په یو خبري غونډه کې د ښاغلي سپنتا د څرګندونو په اړه مشکوک ښکارېده. د وویل نه پوهیږم هغه خبرې ومنم چې نن د جمهوري ریاست له مانۍ راوځي او که هغه څه چې ولسمشر کرزی نن وایي. او زیاته کړه چې د دوی خبرې پرله پسې بدلیږي. هیګل زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد په ګډون جګپړو امریکایي قومندانانو پر ولسمشر کرزی بیا بیا فشار راوړی او دوامداره خبرې ورسره کړي خو د ده د بدلولو توان نه لري. د امریکا دفاع وزیر همدرز وویل د امریکا متحدان چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو له پروګرام سره مرستې ته لیوال دي هم غواړي پوښي چې آیا له واشنگتن سره امنیتي تړون سمدستي لاسلیک کیږي کنه. هیګل د مخکې په الوتکه کې خبريالانو ته ویلي و چې ولسمشر کرزی د امنیتي تړون په نه لاسلیک کولو سره له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو پلانونه له خطر سره مخامخ کوي.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په دې وروستیو کې ځینې امریکایي جنرالان ویلي چې په افغانستان کې به له مخالفینو لخوا انتحاري او وسلوال بریدونه زیات شي. په دې اکله د افغانستان د پوځي چارو پوهان مختلف نظرونه لري. ځینې وایي دا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کېدو لپاره پر افغان حکومت د فشار راوستل دي. خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د پوځي چارو ځینې پوهان په دې نظر دي چې د افغان حکومت پر ضد مخالفین انتحاري او وسلوال حمله نوې خبره نه ده بلکې تل دا هڅه کړې ده. د دوی په وینا ځینې امریکایي جنرالان چې په دې شرایطو کې د مخالفینو د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي خبرې کوي دا د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند د نه لاسلیک کېدو لپاره پر افغان حکومت د امریکا لورې یو پلان شوی فشار دی. متقاعد جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت کې دغه خبرې چې دوی کوي دا یو نوې د فشار حالت ده چې د افغانستان په دولت باندې راوړي چې نه که چیرته امنیتي قوتونه د خارجي د امریکایان د افغانستان په وتو کې نو خامخا مخالفین حملو ته به دوام ورکړي.
شاوخوا دوه نه مخکې چې په کابل ښار کې پر لبناني رستورانت د مخالفینو وسلواله او انتحاري حمله وشوه او پکې د دیار لسو بهرانیانو په ګډون 21 کسان ووژل شول. لپیخه وروسته یو امریکایي جنرال مک میلی وویل چې په دې هیواد کې به دا ډول حمله نور هم زیات شي. خاغلی امرخیل وویل د امریکا د پوځي چارو مسؤلینو ته خای چې د تشویشونو درامسته کولو پر ځای د دې حمله د مخنیوي پر تدابیر او خبري وکړي ځکه چې د مخالفینو هدف دواړه یعنی افغان او بهرنی ځواکونه دي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل امریکایي پوځیان د مخالفینو د جغرافیایي موقعیت توان او فعالیتونو په اړه معلومات لري ځکه دا ډول سرګندونې کوي.
سازمانهای استخباراتی ایالات متحده و سایر بخشای مبارزه با تروریسم در افغانستان و ماورای فرغت فعال هستند.
د امریکا استخباراتی سازمانونه او د تروریسم پر ضد د هغوی نور شبکې په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دوی کولای شي د طالبانو او تروریستي شبکو په اړه معلومات ولري. د دوی نظریات په همدې اساس دي.
ځینې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د نه لاسلیک کېدو لانجه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونه سپارل او د انتخاباتو رانږدې کېدو په مجموع کې داسې یو وضعیت رامنځته کړی چې مخالفین ګمان کوي چې افغان حکومت یې له یو چیلنج سره مخ کړی. د همدې له امله هڅې کوي چې ناامني زیاته او ګټه ځینې پورته کړي. په دې اړه اسدالله والولجی آزادي راډیو ته وویل
وایی حرکت هایی که انجام می کنیم طالبان را تبلیغات مسلحانه می بینیم میتوانم بود میشه که یک هیز واسه یک جبهه است
دا حرکات چه طالبان کوي په نظامی چارو کې ورته وسلوال تبلیغات وایی چې نړۍ ته وښیي چې دوی یو جبهه یا قوت لري او بل دا چې دوی غواړي افغان ځواکونه کمزوري وښیي او ځانونه داسې وښیي چې موږ د هیواد په هره سیمه کې فعالیت کولی شو.
د افغانستان عام خلک هم وایي چې د مخالفینو د وروستیو حملو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي ننګیالي مسؤن آزادي راډیو ته وویل
نسبت نور ټولو پیښو سره دغه د انتحاري پیښه ته په خلکو کې یو بد انعکاس موندلی دی او خلک ترې ډېر زیات په ویره کې دي. حتی چې ډېر خلک د کور نه راوځي په دې ویره کې وي چې اوس په ما باندې فجار ونیشي یا اوس په ما باندې حمله ونیشي یا اوس په دغسې کې اوس طلب نشم. داسې مشکلات مسره دي.
د افغانستان د پوځي چارو پوهان د هیواد په وروستیو حالاتو له تبصرو سره سره دا هم وایي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره تر ټولو اغیزناکه لار د کشفي ارګانونو پیاوړي کول دي سو مخالفین د هیواد له سرحدونو تر ښارونو راتیر نشي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې د دې بریدونو مخنیوي ته یې نوي امنیتي تدابیر نیولي دي.
متاسفانه د افغانستان خلکو دښمنان هنوز هم شته او دوی داسې حملو ته لاس وهي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم ډېر تلاش کوي تر څو د دوی حملې شنډ کړي. په مجموع کې د خلکو همکاري ته ډېر ضرورت شته په هر سیمه کې په هر ځای کې چې خلک داسې افرادو سره چې کیدای شي مشکوکي مخامخ کېږي نو ضرور دی تر څو پولیسو ته اطلاع او معلومات ورکول شي. کوشش کوو تر څو د دغه دښمن مخنیوی وکړو.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جدې په ویشتمه په کابل ښار کې پر لبناني رستوران په انتحاري او وسلواله حمله کې یو ویشت کسان ووژل شول. له دې بریده څو ورځې وروسته د دلوې په شپږمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې یوې انتحاري حملې څلور تنه ووژل او دوه ویشت یې ټپیان کړل.
ترشنه آسمان لاندی
ل طالبان سره د پاکستان د حکومت د سولې امکان څومره دی؟ د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو د سولې اغیز به پر افغانستان او سیمه څه وي؟ په دې موضوع د شنبې په ورځ له څلورو تر پنځو بجو د افغان او پاکستانی صاحب نظرانو بحث له آزادی او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت واوري.
زیر آسمان کبود
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د سروې ځینې ادارې وایي چې د امریکا متحده ایالاتو له دوی سره د یوې سروې په اړه چې ټاکل شوی وه په نږدې راتلونکو کې ترسره شي مرستې ځنډولې دي. په دې اړه به د احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو.
امریکایي مفتشان وایي له دې ارزونو سره سره چې افغان حکومت مالی مرستې سمې نشي لګولی او حساب کتاب یې نشي ورکولی، د امریکا د نړیوال پرمختیا اداره بیا هم د افغانستان له وزارتخانو سره مستقیمو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم له افغانستان سره د امریکا د مرستو د سم لګښت د یقیني کولو په برخه کې اقدامات شوي خو ځینې لانجمن مسایل لا هم پر ځای پاتې دي. سیګار په خپل راپور کې وایي امریکا له افغانستان سره د مستقیمو مرستو لاره د څه باندې یو میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې. سیګار په دې راپور کې چې پرون خپور شوی په وروستیو څو کلونو کې د افغان حکومت په وزارتخانو کې د بهرنیانو تفتیش ښایي چې دوی د مرستو د سمون او حساب ورکولو توان نه لري، خو راپور زیاتوي چې له دې سره سره د امریکا د نړیوال پرمختیا اداره خپل اصول په پام کې نیسي او د مستقیمو مرستو تړونونه کوي. سیګار همدار زیاتونه کوي چې یو ای سی ای ډی د افغانستان له وزارتخانو سره د مرستو خطرونه کانګرس ته نه دی ښکاره کړی. خو د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره د دې انتقادونو په ځواب کې وایي سیګار له افغان حکومت سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د ناسمې ادارې د خطرونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو نیمګړی انځور اخیستی. یو ایس ای ډی وایي چې دوی احتمالي خطرونه تشخیص کړي او لازم اجراءات هم کړي، خو سیګار پاملرنه نه ده ورته کړې ځکه د تفتیش له ټول جریان خبر نه و. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختیا د ادارې مرستیال مشر لاری سمپلر په یو بیان کې ویلي دي چې د سیګار تفتیش هغه څه په ګوته کړي چې دوی هم د خپلو هڅو په ترڅ کې تشخیص کړي وو. سمپلر زیاتوي د سیګار په ارزیابۍ کې له افغانستان سره د مستقیمو مرستو په پروګرام کې د هیڅ راز ناسم لګښت، درغلی او یا له مرستو د ناوړه استفادې یادونه نه ده شوې.
و موردل چې امریکایي مفتشان وایي د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې اوس هم د افغان حکومت لاغه وزارتونو سره مالی مرسته کوي چې د پیسو د لګښت سمه اداره او حساب کتاب نشي کولای. د هغه تیروتنې له کبله بخنه غواړو چې غوښتل مو د سروې یوې ادارې ته چې د انتخاباتو په اړه سروې کوي د متحده ایالاتو د مرستو د ځنډیدو په اړه رپورټ درته خپور کړو. خو په تیروتنه مو دا رپورټ خپور کړل شو، هله د چیز مګ معاصرت به ومني. هغه رپورټ به ورسته ووري وسم راځو دي ته چې افغان ځوانان د لومړي ځل لپاره کولای شي د ویپان لارې د سندرو د جوړولو په سیالي کې د ګډون لارې خلک په انتخاباتو کې رای ورکولو ته وهڅوي. 16 ټکه اف هغه ویپان د چې په دې ورستوي کې د یو استرالیي ځوان په وخت افغان ځوانانو لپاره جوړ شوی. قاسم سلمل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې د انتخاباتو په اړه په یوې سندرې سره پیلېږي.
ایزم افغانان ورونو، راځي چې انتخابات را روان دي، راځي چې سره یو ځای یو لاسو حق د انتخاب لرو او صلح را روانه ده.
د دې وځوان ژغ دی چې د سولې چکه ای اف وی پانی للاري خلک د 1993 المریس کال د ولسمشري او لایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د لومړی ځل دی چې یو بهرنی وګړی د افغانستان د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره داسې یو پروګرام جوړوي. د دې وی پانی د موسیقي جوړونې مسول یوسف احمد شاه د پنځمې پرورځ ازادي رجو تول دوی غواړي لدې لارې د سولې او ورورولۍ پیغام ولېږي او په انتخاباتو کې د ګډون د ګټو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
دا دې چې د روانانو د تشویق کړي چې په انتخاباته را روان شو او په سولې را روان شو او دای بدنو د کلان تمامو هدف کانتس دا دې کې
د شغلی احمد شاه په خبره دا وی پانه دوه نه مخکې د ټراویز بیرټ په نامه د استرالیي وکړې لخوا جوړه شوې ده. دی وی افغان ځوانان کولای سي د نړۍ له ټولو برخو څخه د sola.af په وی پانه کې نمونه ولیکي او د سندرو د جوړولو په سیالي کې برخه واخلي. د sola.af لونکي وای تر اوسه لسکونه افغان ځوانانو له دوي پانی څخه د سندرو لپاره موزیکونه ترلاسه کړي دي. خو دا چې څوک کولای شي په دې سیالي کې برخه واخلي پاره یوسف احمد شوی دی وی طبیعي ده. هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي هغه ځوانان او محصلین دي. له هېواد څخه بهر کسان هم کولای سي خپل سندرې اپلوډ یا ویب پاڼې ته پورته کړي. دغه ویډیو وی او که یوازې ژغیز کلیپونه وي هر څومره چې زیات وي هغومره ښه دی. نوموړی زیاتوي هغه ځوانان چې غواړي په دې سیالۍ کې برخه واخلي نو کولای سي د سلواغي یا دلوي تر 14 نیټې پورې خپل نمونه له یادې ویب پاڼې سره ثبت کړي. شغله احمد چاوی له ګډون کوونکو څخه لستنه به د لومړي مقام د ګټل لپاره د یو خصوصي ټلویزیوني شبکې لارې په یو سیالۍ کې برخه واخلي. د یو وړون کتابه تر $1,00,000 پورې جایزې ورکړل سي او د غراز به ورته د یو تصویري سندرې د جوړېدو امکانات برابر سي. خو پښتنه دا ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره ګټور تمام سي څو خلک د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخابات کې چې شاوخوا 2 میاشتې وخت ورته پاتې دی رای ورکولو ته وهڅوي.
متحده ایالاتو هغه ټولنې ته چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالی مرسته سندولې. افغان حکومت په تیر دسمبر میاشت کې د دې ټولنې د نظر پوښتنې له لومړي پړاو وروسته پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د نړیوال دیموکراسي د ټولنې یو مسؤل مقام تایید کړی ده چې د امریکا حکومت د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د نظر پوښتنې لپاره مالی مرسته ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د نه لاسلیک له کبله د دواړو هیوادونو اړیکې سخت کړکېچن شوي. رویټر خبري اژانس د نړیوال دیموکراسي د ټولنې د پروګرامونو د مسؤل عطا محمد له قول لیکي چې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې یو بل نه زر پښتنه په پلان کې وچه دندې دوی او څونو رټولونو تاسو پرل شوې و. خو اوس د ټولو کار زندیدلای. د افغانستان د را روانو انتخاباتو په درشل کې لومړی نظر پوښتنه د نړیوالې ډیموکراسۍ ټولنې چې د امریکا حکومت مالی مرسته ورسره کوي په 13 دسمبر میاشت کې وکړه. په پام کې و چې دا نظر پوښتنه به په دریو پړاوونو کې بشپړیږي، خو د لومړی نظر پوښتنې د نتایجو له خپرېدو وروسته افغان حکومت پر امریکا تور ولګاوه چې د 1993 کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سمدستي د دې نظر پوښتنې د ځنډېدو د علت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د کابل او واشنگټن په اړیکو کې وروستی کړکیچ ښایي یو عامل وي. ولسمشر حامد کرزای له ډېرې مودې راهیسې تور لګوي چې د امریکا حکومت د 2009 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله. د ده شک هغه مهال تایید شو چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د خپلو خاطراتو په کتاب کې ولیکل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر وسې وسې هڅه وکړه چې کرزای د 2009 کال په انتخاباتو کې ناکام کړي. د ولسمشر کرزی وایند ایمل فیزی وویل واشنگټن ښایي د انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو څخه د راروانو انتخاباتو پر نتایجو د اغیز د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. فیزی وویل دا اوس د لمر په شان روښانه ده چې په تیر ځل انتخاباتو کې لاسوهنه شوې وه، او له دې ډول مالی مرستو سره خلکو ته د امریکا د رول په اړه دا پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د ولسمشرۍ د کاندیدانو په اړه نظر پوښتنې تمویلوي. ل افغان حکومت سره تر ټولو زیاته مالی مرسته د امریکا حکومت کوي، خو د کابل او واشنگټن په اړیکو کې ل کړکې چورسته امریکا د افغانستان ل روانو انتخاباتو سره مالی مرسته د 2009 کال په پرتله په 15% کم کړه. د نړیوال دیموکراسي د ټولنې د مخکینی نظر پښتنې نتایج او خو د چې ډاکټر عبدالله په 13 رایو په ګټلو سره په لومړی، او اشرف غنی احمد زای په 25 رایو په ګټلو سره په دوهم ځای کې وی. د دې نظر پښتنې په مخالفت کې هغه مهال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدانو او ګڼ شمیر افغان سیاستوالو هم سخت غبرګون وښود.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تازه مغغله آزادې رادیو نوریدا بلخ په حوزوی روختون کې د ناروغانو پیوازان د ډاکټرانو لخوا ناروغو کسان ته په موقع سره د نرسیدګي او په دې روختون کې درملو د نشټون شکایت کوي. وی ل دې سره چې دې روختون په مرکز زی ډیپو کې ملون افغانۍ په ارزښت درمل موجود دي، خو بیا هم د خپل ناروغانو لپاره د خصوصي درملتون څخه ادویه په پیسو راخلي. مجیب الرحمن حبیب زید مزار شریف نه رپورت راکړي.
د بلخ ولایت په حوزوی روختون کې د زیات شمیر ناروغانو د کورنۍ غړي وای د پایوازانو لپاره د مناسب ځای نشټون د شپخانه لوري ناروغانو ته د درمل نه توزیع او د دې روختون د مسولینو او ډاکټرانو لخوا ناروغو کسانو ته ناسمه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی په دې روختون کې د ګنستونزو سره مخ کړي دي. دا کسان لدې سره چې وای د دې روختون مسولین او ډاکټران د نړیوال بنسټونو او مرستو له مختلفو سہولتونو څخه برخمن کسان دي، خو بیا هم ناروغانو ته په بے پامی تورنوي او وای چې ډاکټر د مراجینو سره سم چلن نه تر سره کوي. د یو شمیر ناروغو کسانو پایوازانو له ازي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د بل خولت په مرکزی روختون کې درمل موجود دي، اما له دې عمله چې ډاکټران د خصوصي درملتونونو صاحبانو سره اړیکې لري خپل مراجینو ته سپارښتنه کوي چې درمل له بیرون څخه راوونی سي. د همدې ناروغانو یو پایواز په ازي رادیو ته وویل
داخل شفاخانه کې پازي ډاکټر صاحبان دي بیرون شفاخانو سره شخصي شفاخانو سره روابط لري، مریض ته قرار ورکي وایي چې دلته تا تداوی نه کیږي، فلاني کلینیک تلاړ سره فلاني آدرس ورکي کارت ورکي مریضان.
د بسترین ناروغو کسانو ګڼ شمیر پایوازان چې درمل یې پلاس کې او د شفاخانه مرکزی تعمیر د دروازو تر شا ولاړ دي، دوی وایي له دې سره چې درمل مو لا بیرون رانیولې او مریضان مو دننه په بستر کې پراته دي، خو موږ ته دلته لا ساتونو انتظار ورسته هم اجازه نه درکړل شوی تر څو خپل ناروغ ته درمل تطبیق کړو. د مزار شریف د حوزوی روختون شمال لور ته د هندي ډاکټرانو کتن ځای دی او دلته د مختلفو برخو ناروغان معاینه کیږي. یو له همدې ناروغانو چې وایي د سهار له 5 بجو څخه دلته راغلی او تر دمه چې 8 ساعته پرې تیر شوی خو لا هم نه دی معاینه شوی او لا به هم 2 ساعته په تمه وي چې واري ورسیږي. د وویل
ما به سب 5 بجو
مده دا د سهار 5 بجې راغلی وم، وخت مې معاینه شم خو نوبت نشته، څوک چې واسطه لري هغه بیل پښتنیزي زه چې غریب یم او ماشوم مې هم را سره دی، څو ساعته کېږي انتظار باسم. ما چې غوښتل د بلخ ولایت د عامې روغتیا له مشر او د دې روغتون له سرطبیب سره د یادو ناروغانو د ستونزو په اړه مرکه ولرم، د سهار له 9 بجو نه د ماسپښین تر 12 بجو په انتظار وم چې د یادو کسانو د نظر پخیستو بریالی شم. خو د عامې روغتیا او د روغتون سرطبیب د سکرتر لخوا د مختلفو دلایلو په وړاندې کولو سره راته وویل شول چې دوی مرکې ته حاضر نه دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
دوستانو په همدې رپورت سره وخت ته نیمه بجې شوې. ور بیا په مکې دا نړۍ او افغانستان دا مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای دی هله مندې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له را روانو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. متحده ایالاتو هغه ټولنې ته چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنې پلان درلود مالی مرسته ځنډولې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش اداره وایي له دې ارزونو سره سره چې د افغان حکومت وزارت خانی مالی مرستې سمې نشي لګولې، د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یوسیټ افغان حکومت سره مستقیمو مرستو ته دوام ورکړي. ایران د امریکا هغه اداره تر چې وایي بندیزونو تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو تاړ کړي. امریکا ویل دی اندېښنه لري چې د سوریې حکومت به په وخت ونتوانېږي چې له مهالویش سره سم خپلې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. امریکا حکومت وایي که چیرې په باستن کې د تیر کال د ډلې زمونډ په ترڅ کې د بمی چاودنو پر تورن جوهر سارنایف جرم ثابت شي، نو هغه ته به د اعدام د سزا غوښتنه نه وکړي. او ولسمشر باراک اوباما د امریکا په سمندري ځواکونو کې د سایبر یو لوړ پوړی کمانډان د امریکا د ملي امنیتي ادارې د راتلونکو مشر د مقام لپاره نومولې. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیونه واوریدل. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي له سیمایزو پولیسو خوښتي او له مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې باید په دې ولایت کې په ځینو نورو سیمو کې هم محلي پولیس ځای پر ځای کړي، خو خپل محلي پولیس بیا شکایت کوي چې د چارواکو لخوا لري پروتو سیمو ته د عملیاتو لپاره استول کیږي چې دا کار د دوی په دندو کې نشته. په دې اړه نور ریپورت له روحلان وری واوري.
د کونړ وسیدونکو وای په خوای چې په ولایت کې محلي پولیس نو موجود، نو د اسداباد او جلال آباد ترمنځ په لوی لار کې به وسلوال طالبان او غله را کوزیدل او خلق په زورول. خو له کوم ورځې چې سیمه ایز پولیس رامنځته شوی امنیت ورسره ډیر ښه شوی دی.
زمان محمد سید ټولنی شورا وزو یم، هغه وخت نه چې د محلي پولیس ایجاد شوی دی د په سیمه کې د سیمه د امنیت په برخه کې ډیر ستونزې او د خلکو ډیر مشکلات ترلاسه کړی دی. امنیت یې نیولې دی، پولیسونه ترې راضي دي، خوشحاله دي او زمونږ اولاد دی، زمونږ بچی دی، موږ هغه مداغي ملاتړ کوو.
خلک وای محلي پولیس یې خپل ورونه او بچی دی، تر اوسه ترې کومه بد خبره نه دا اوریدلې او همیشه د دوی خدمت کړی دی. دوی وای محلي پولیس ورته شکایت کړي چې چارواکي لخپل سیمو نورو زینو ته عملیاتو ته وړي چې دا کاری له دندو بهر دی.
دوی زمونږ چون ورونه دي، زمونږ بچی دی، موږ چې دوی ته سویا او زمونږ وختنه اوري مشران خبرې موري دغه منګ چې دغه بچي ورکړ دي محلي پولیس ته، دا زمنګ سره ویل شي چې دا بستاسو د کلو امنیت نسی. خو یو ستونزه شته، نو محلي پولیس نه امنیتی چارواکي په نورو ساحو کې په عملیاتو کې برخه اخلي. زمنګ کلی فل حال په کلو کې چې منګ سره ویل شي دي، زمنګ غوښتنه ده هر قری په اولادونو او بچي دي نظام د تحکیم د پاره ورکړي دي، باید په ماغه نقطو کې زیب زیش.
یو تن سیمایز پولیس چې د څوکۍ ولسوالۍ د چمبیل وسیدونکو دی هم وای چې لخپل کور او سیمه په بل ځای کې دند تر سره کوي چې لا عملی ستونز سره مخ شوه دي.
زمانو سید محمد دی د چمبیل وسیدونکو، اوس محلي پولیسو کې وظیفه لري. ادب دا د از موږ وطن دی، دا چې موږ ونه ساتو نور خلکو نه بلڅو کې موږ تنه ساتو. څوکم پازاب کړی نه دي، نور ورته شانتي خلک خوشاله دي، موږ قومونه هم خوشاله دي، نور خلک هم خوشاله دي. خپل محل نه وړي، نور محل نه کې اچو دي، موږ خپل ځای نه پاتې دي. اول کې دې خلکو سره همدا فیصله کړو، مشرانو سره دا بل ځای ته موږ نور نه پوسټېشته دي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم وای په کوم سیمو کې چې سیمایز پولیس ته هلت امنیت ډیر ښه شوه، او د کورنۍ چارو وزارت غوښتنه کوي چې نور محلي پولیس هم ورته منزور کړي.
کونړ کې چې محلي پولیس څومره موافق
د افغانستان په یو ولایت کې هم دونه موافق نه په دغه نارنګ او څوکۍ باندې به د مازیګر د مانځنه وروسته څوک را تېرېدی نه شو. اوس زه په خپله دوه ورځې درې ورځې مخکې د جلال آباد نه د شپې په اتنیمو بجو روان شوم او چې رالم په هر پلچک باندې او په هر ګولایي کې محلي پولیس ولاړو دلته تقریبا په لس بجو زه را ورسېدم. کونړي خاص کې دوه کاله درې کاله مخکې دومره بې امنیتي وه چې ډېر د کونړي خاص مشران او سپینګیري او ځوانان کډوال شو ننګرهار ته لاړل. مروره کې ناړی کې
جلالا دا نه مانی چې غنی کوم محلي پولیس دی لخ پولیسي می بلخوا ته وړل شوی وی.
محلي پولیس اوس پورې په عملیاتو کې سند اغسته. البته که په منطقه کې د سیو څوک اطلاعو کې دغه ځای کې قاچاغ دی یا مواد مخدر دی او یا مخالف راغلی دی نو دا محلي پولیس ته مطلب نه دی چې هغه د فقط سرک په سر باندې ډنګر سره سر ته لاس لګول او ناس دی. خامخا خو او شاکه کې دغه نه حکومت غوښتل کېږي امنیتي ارګانونه نور یا امنیتي ملي لاړ شي یا پولیس لاړ شي دی ته وایي چې راشي دغه کور موږ ګورې تلاشي کوو یا دلته زموږ یو شک دی نو په دغه کې به کاري غوښتلی نو دیم د دې دپاره چې امنیت راولي.
څو کاله کېږي چې د کونړ په خاص کونړ سرکانو نرنګ څوکۍ مراورې او ناړې ولسوالیو کې محلي پولیس رامنځته شوي چې د خلکو په وینا ورسره امنیت ډېر ښه شوی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د جرمنی په مونشن کې په نړیوال امنیتی کانفرنس کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او راتلونکو کې د هیواد پر امنیت خبرې کیږي. د مونشن په درې ورځنی نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو مومون شي بان کیمون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ځانګړی استازی اخضر ابراهیمی او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ګډون کوي. په دې مسلې نور جزئیات د فرشتې جلالزی په چمتو کړي ریپورت کې اورو.
د جرمنی په مونشن شهر کې د افغانستان په اړه خبري تر ډېره حده د هیواد پر امنیت متمرکز وي. دا کانفرنس برخوال به د روان کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو پر څرنګوالي او په راتلونکي کې د دې هیواد د امنیت په اړه پر موجودو اندېښنو خبرې وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې ولس میاشتې وخت پاتې دی. داسې اندېښنې شته چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته شاید دا هیواد یو ار بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د نړۍ د اویا هیوادو او سازمانونو مشران به د افغانستان د مسالې تر څنګ په سوریه کې پر روان بحران خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ژنیوا کې د سوریې د سولې لپاره د حکومت او اپوزیسیون مذاکره روان دي. ټاکل شوی چې نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم سره وګوري. مرکل پرون وویل د دې مسلې افشا کېدو چې د امریکا حکومت د خپلو متحدانو په اړه جاسوسي معلومات راغونډول د دواړو لورو ترمنځ باور ته زیان رسولی. د جرمني او امریکا د جاسوسي ادارو پخواني مشران مایکل هیلن او اگست هنینګ به د الکترونیکی استخباراتي معلوماتو په اړه خبري وکړي. میرمن مرکل وویل سره لدی چې واشنگتن او برلین د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو پر څرنګوالي مخالف دریځونه لري خو بیا هم امریکا د جرمني تر ټولو غوره متحد هیواد دی. دا چې مرکل او جان کیری بانن په برلین کې په کتنه کې پر نورو کومو ځانګړو مسلو خبري کوي لانه د څرګنده شوې. د مونشن نړیوال کانفرنس د وی خصوصي ادارې لخوا جوړیږي چې د مختلفو هیوادو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د استخباراتي ادارو مشران او د اقتصادي چارو مسؤلین د خبرو لپاره سره راغونډوي. په دې کانفرنس کې په سولایز ډول د نړیوالو امنیتي او سیاسي بحرانو د حل لپاره پر نویو وړاندیزونو هم خبرې کیږي. په عین حال کې ویل شوی چې د سولې یو شمېر فعالان د شنبه پر ورځ د سولایز اعتراضي لاریون پلان لري. رپورټونه وایي چې د مونشن په ښار کې څه ناڅه 3000 پولیس موظف شوي تر څو کانفرنس ته له دې عمله د هر ډول خنډ د پېښېدو مخنیوی وکړي.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق په حق لاندې خنډ څرګندوي او په دې برخه کې د حکومت جدي پاملرنه غواړي. د دې ادارې مسولین وایي د قاچاقونکو په وسیله بهرنیو هیوادونو د ماشومانو لیږل مسؤول نه دي او باید مخه ونیول شي. په دې هکله د جمیلې ظریف راستولې رپورټ اورو.
په افغانستان کې هر کال یو شمېر ماشومان بهرنۍ هیوادونو ته د انتقال لاغوینه د نوړه ګټه اخیستنې او ځینو نورو اهدافو په خاطر قاچاق کیږي. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د افغان ماشومانو د ژوند وضعیت په ځانګړې توګه د هغوی د قاچاق په برخه کې اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې د معلوماتو څانګې مسؤول عزیز فروتن ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان د بېلابېلو اهدافو لپاره قاچاق کیږي او ژوند یې له جدي ګواښ سره مخامخ کیږي. هغه له افغان حکومت نه غواړي چې د انسان د قاچاقبرانو په باندې جدي اقدام وکړي.
مسلې ترافیک اطفال در افغانستان وجود داره.
په افغانستان کې د ماشومانو د ترافیک ستونزه سته او دا خطر لږ وخت نه پیلېږي چې یو کورنۍ خپل ماشوم قاچاق برته وسپاري. امکان لري هغه ماشوم په بل ولایت کې د اقتصادي استثمار په ډول وکارول سي، شای جنسي استفاده ورنوسي، د پولیسو لخوا زندان کې ولويږي، شای په نور هیوادونو کې خرڅي او یا هم په درنو کارونو کې کار ترې واخیستل سي، او یا هم کېدای سي هغه ماشوم مرسي. موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
سره له دې چې فروتن په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق په برخه کې دقیق ارقام ورنکړل، خو ویل چې د کورنیو ناپوهي د ماشومانو د قاچاق د ډېرېدو لامل دی. په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې ادارې وایي هغه ماشومان چې قاچاق کېږي کورنۍ ډېرې بېوزلې وي. په افغانستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM مسؤلین وایي نه یوازې دا چې افغان ماشومان د قاچاقبرانو لخوا نورو هېوادونو ته قاچاق کېږي، بلکې د ماشومانو قاچاق د استخدام او ځینو نورو ناوړه کارونو لپاره هم رستر بلې ډېرېږي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې دوی سره یوازې په 2013 میلادي کال کې د ماشومانو د قاچاق 246 قضیې ثبت شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي او د ماشومانو د قاچاق مخنیوی وکړي. د رپورټونو له مخې په دې وروستیو څو کلونو کې څه باندې 4000 تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي، له افغانستان نه د قاچاق په توګه ویستل شوي دي. د مخدره موادو له قاچاق نه وروسته د انسان قاچاق د مافیایي کړیو لپاره د پیسو پیدا کولو لپاره یوه ښه وسیله ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د انسان د قاچاق لامل جګړه، ټولنیزې ستونزې، فقر او بیکاري بولي. خو د دې وزارت ویان دلی افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې د اړوندو ارګانونو په مرسته د ماشومانو د قاچاق کچه راټیټه شوې ده.
هغه راپورونه چې د 1991 کال د وروستیو لسو میاشتو څخه لرو ښایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د قاچاق کچه راټیټه شوې وي. دا ارقام 295 تنه ښیي چې قاچاق شوي دي. دلیل یې هم غربت او د ماشومانو د حقوقو او امتیازاتو څخه د کورنۍ د پوهې د کچې ټیټوالی دی، چې بدبختانه ماشومان ښکار کېدل او تر ډېره په امنیتي پیښو کې هم له ماشومانو نه کار اخیستل کېږي.
هغه وایي د قاچاق او سړي تښتونکو پر وړاندې د مبارزې قانون له څو کلونو را په دې خوا په هیواد کې د اجرا وړ دی، چې دا مهال د کورنۍ چارو وزارت یوه څانګه په پلي کولو کار کوي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انسان د قاچاق په ځانګړې توګه د ماشومانو د قاچاق په برخه کې د سیمې هیوادونه لاس لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه د انسان د قاچاق کوونکو د پیژندګلوي او نیولو په برخه کې کار کوي.
افغانستان کې او په سیمه کې متاسفانه نوز هم شبکې شته چې د انسان د قاچاق او ترافیک کې لاس لري. تشکالی د افغانستان پولیس په دې وتوانید تر څو 45 هغه قضیې کشف کړي چې په کې د انسان او د ماشومانو قاچاق او ترافیک مسئله وو، او په هغه کې تقریبا نږدې 100 کسان نیول شوي چې اصلي متهمین دي. دغه کسان د پولیس لخوا او د شبکې د پولیس لخوا پیژندل شوي دي، دوی نیول شوي دي او دوی اوس عدلي
تر دې مخکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلینو هم په دې اړه انتقاد کړی و چې د ماشومانو د حقوقو او د هغوی د ژوند د وضعیت ښه کېدو په برخه کې بنیادي کارونه نه دي شوي. د دې کمیسیون مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د ماشومانو د قاچاق عاملینو ته سزا ورکړي او د دې پېښې له قربانیانو نه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي په هیواد کې د جنایي جرمونو شمیر زیات شوی. په عین وخت کې د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې په کابل کې د لویو پلان شوو جرمونو مخه نیول شوې، خو جنایي جرمونه اوس هم دوام لري. د مرسي احمدزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي په کابل کې د جنایي جرایمو د سطحې د لوړېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د جرمونو ګراف ورځ تر بلې زیاتېږي. په لوی څارنوالۍ کې د ازادۍ د سلب د څارنې د برخې مشر څارنپال عزیز احمد سرباز له دینی علماوو، رسنیو او امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د دې جرمونو په کمېدو کې مرسته وکړي.
کوشش کړئ چې پانتر بیا او په خاطر جلوګری از جرم و جرایم
موږ اندېښنه لرو او کوشش کوو چې دغه ارقام راکښته کړو. د جرم او جرایمو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه هر رسنۍ او دینی عالمان باید ځانګړي پروګرامونه په نظر کې ولري څو د جرمونو سطح ټیټه شي.
ښاغلی سرباز زیاتوي اوس مهال په ټول افغانستان کې د 850 کسو په ګډون 9200 تنه بندیان دي چې اکثره جنایي مجرمین دي. سومه د وړاندې د کابل ښار امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دې ښار د امنیت د لا ټینګښت په خاطر 500 پولیس د شپې له مخې د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ګزمو لپاره ګمارلې دي سو د جرایم مخه ونیول شي. د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د ګزمې د چټک غبرګون پولیس د ماښام له 5 بجو څخه د سهار تر 3 بجو کوي. د کابل د امنیت قمندان په خبره اوس په کابل ښار کې د پلان شویو لویو جرایمو سطح کمه شوې خو جنایي جرمونه اوس هم دوام لري. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر ظاهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کیسه بوري چې د ظاهر شاه له زمانې راهیسې موجود دی له هغې څخه وړاندې هم موجود و. اخلاقي فساد همدارنګه واړه جرمونه لکه جنګونه، قتلونه او داسې نور د نفوس په پرتله طبعا هر څومره چې نفوس زیاتیږي ښار پراخیږي دغه جرمونه نور هم زیاتیږي.
د پولیسو د معلوماتو له مخې یوازې په تېرې یوه میاشت کې شاوخوا 100 دا ډول جرمونه شوي چې په تړاو یې له 200 زیات کسان نیول شوي دي. په کابل کې د جنایي جرمونو ډېرېدو خلک اندېښمن کړي. خلک شکایت لري چې د پولیسو له اقداماتو سره سره په ښار کې جرایم دوام لري. د کابل ښار 2 تنه اوسېدونکي زرغونه روشن او فخریه احمدي وایي چې اوس هم د شپې لخوا وسلوالې غلاوې او وژنې دوام لري.
په دې وروستیو کې د جرمونو سطح مخ په لوړېدو ده او څنګه چې موږ اورو د کابل په ځینو سیمو کې د غلاګانو مثلا قتلونو یا وژنو همدارنګه د تښتونې پیښې ډېرې زیاتې شوي دي او موږ خاص هم دغه دی چې دوی باید پولیس او نور امنیتي ارګانونه زیاتره مخکې نه مخکې دوی هوښیار او بیدار اوس.
چیزی که دی اواخر باید نگرانی زیادتر مردم شده اوی است که سارقین مسلح زیاد شدن، سر جرایم بالا رفته، مردم احساس ناامنی میکنن، هیچ کس احساس امنیت نداره به خصوص از طرف شبانه.
دوی وایي چې د وژنو او تښتونو تر څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د موټرو د نمبر پلیټونو د غلاو پیښې هم زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې لیدل شوي چې د خلکو کورونه غلو وهلي او د قتل او نورو جرایمو پیښې شوې دي. خو د کابل پولیس وایي د جنایي جرمونو د عاملینو نیول کېدل د امنیت قمندانۍ د نویو امنیتي پروګرامونو نتیجه ده. دوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به هڅې لا چټکې کړي.
و مردل چې د افغانستان د لوی سرنوالي چارواکي په هیواد کې د جنایي جرمونو شمیر لوړ شوی دی. په کابل ښار کې په نشه یي موادو یو شمیر روږدې کسان د عامې روغتیا په وزارت انتقاد کوي چې د دوی درملنه په سمه توګه نه کوي. د دغو معتادینو نه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د درملنې لپاره ځانګړي شوي روغتونونه هم خپل مسؤلیت سم نه ادا کوي. جمیله ظریف پرې رپورټ راکوي.
په مخدره موادو روږدې کېدل هغه ناروغي ده چې له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې سلګونه ځوانان له لارې ایستلي او د تباهۍ کندې ته یې غورځولي دي. د دې رپورټ د جوړولو لپاره مې هڅه وکړه په مخدره موادو د روږدو کسانو سرنوشت معلوم کړم چې ژوند له کوم ځای نه کوم ځای ته رسولي او آیا د روږدې کېدو په موده کې د هغوی د درملنې لپاره حکومت اقدامات کړي او که نه. قادری یو له دغو کسانو څخه دی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد له پنځینه سرنوشت د علي مردان بخ سیمه ته چې اکثره روږدې کسان پکې اوسېږي رسېدلی دی. هغه وایي یو ځلې خپل درملنه کړې خو له روږدو کسانو سره د ځینو ډاکترانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې هغه بیرته په مخدرو موادو روږدی شي.
هغه روغتونونه چې زما په څیر کسان بستر کوي پوهیږي چې موږ د ښه کېدو لپاره یو مجبوریت لرو نو ښه چلند نه راسره کوي. داسې چلند کوي چې موږ له روغتون نه تیښتې تړ کوي. هغه بودیجه چې زموږ په نوم اخلي موږ ته یې نه مصرفوي.
قادری چې شاوخوا 3 کاله مخکې د اقتصاد له پنځینه فارغ شوی په پښتو، دری او انګلیسي ژبو خبرې کولی شي. یوازې قادری نه دی چې د یو شمیر دولتي روغتونونو د ډاکترانو د ناسم چلند له امله شکایت کوي، بلکې د لوګر ولایت اوسیدونکی صادق هم ورته شکایت لري. صادق وایي سره له دې چې یو ځل د جنګلک روغتون ته د درملنې لپاره تللی و خو ډاکترانو له څه مودې درملنې وروسته بېرته شړلی دی. خو د جنګلک روغتون مسؤول احمد ظاهر سلطانی په دې روغتون د روغتو کسانو انتقاد بې ځایه وباله او ویل چې دوی په سمه او دوامداره توګه د روغتو کسانو درملنه کوي. د یو ان ای ڈی سی د رپورټ له مخې چې په 2009 میلادي کال کې خپور کړ، په افغانستان کې 1,000,000 روتي کسان موجود دي چې 15,000 ماشومان او 100,000 ښځې دي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین هم وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 104 مرکزونه دي چې 28 په کابل ښار کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران دا تاییدوي چې له ځینو روغتونونو نه روږدي کسان راایستل کیږي. ډاکتر قریشي وایي چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید دولت په نشه یي توکو د روږدو کسانو لپاره روغتونونه ډېر کړي.
دلته چې دی یو کلک مراقبت پکار دی، یو ریهبیلیټیشن سینټر پکار دی، د دې مریضانو لپاره لوډ زیات دی، زیات مریضان راځي او گنجائش چې دی هلته دونه زیات گنجائش نشته. نو دا دونه اوورلوډ چې 40-50 نو هغه مجبور دی چې 10 ورځې یو سړی تیری، نو د قانون توازه کړې ده 10 ورځې وروسته هغه سړی چې لږ ښه شوی هغه کاږي بستر نه خارجوي. څه صحیح مراکز ورته جوړ شي او د هغې صحیح وارسي وشي، ریهبیلیټیشن سینټر ورته جوړ شي. ورته
بلخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو لپاره د تقاضا د کمیدو د څنګ مشر ډاکټر احمد فواد عثماني هم له روغتونونو نه د روږدو کسانو شړل ردوي. هغه وایي په ټولو روغتونونو کې د روږدو کسانو درملنه په سمه توګه کیږي.
د ناروغانو دا شکایت رښتیا نه دی. د یو معتاد د روانشناسۍ یوه مهمه برخه د هغوی لخوا د دروغو ویل دي، او دا په کتاب کې لیکلي هغه کسان چې په نشه یي توکو روږدي وي ډېر دروغ وایي. کله چې روغتون کې بستر کیږي ډاکټران ډېر ښه چلند ورسره کوي او په ډېره مهربانۍ سره یې درملنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د روان لمریز کال په پیل کې د کابل ښار له اکثرو سیمو نه د روږدو کسانو د راټولولو کمپاین پیل کړ چې 300 روږدي کسان یې پکې راټول کړل. خو لا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې د تل په څیر په مخدره موادو روږدي کسان لیدل کیږي. یو شمېر ډاکتران بیا په افغانستان کې د روږدو کسانو د نه راکمېدو دلیل له درملنې وروسته په مخدره موادو بیا روږدي کېدل بولي.
دوستانو اوس هم رازو د دې خبرونې ورستی رپورت ته. افغان ولسمشر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ترغو پورې بل امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې د امریکا لخوا د افغانستان شرایط نه وي منل شوي. د ولسمشر کرزي دا خبره چې په ورستیو کې په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه ښایي نوي خو له هغو سره یې د ځینو نورو لانجمنو مسلو یادونه هم وکړه چې کولی شي د افغانستان او امریکا په اړیکو کې نوی کړکیچ راپورته کړي. د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر کرزي د کلک دریس تر شا له هغو سربیره چې تر اوسه یې بیان کړي نور څه عوامل شته. دا مسله نوریاس نوري په یو مفصل رپورټ کې څېړلې.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه افغان ولسمشر حامد کرزی خپل خبري نه تیریږي چې وای دغه تړون به تر هغو پورې لاسلیک نکړي چې امریکا د افغانستان شرایط نوي منلي. خو بل لور ته له کومې ورځې چې کرزی دغه تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ورځ د خپلو شرایطو یادونه کړې، د هغې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د ملي شورا غړو، سیاستوالو، د مدني ټولنو فعالانو او عادي افغانانو د دغه تړون د ژر لاسلیک کېدو لپاره غږ اوچت کړی او هغه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګټه بلل. اوس پوښتنه دا ده چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو څخه د افغانستان د خلکو د پراخ ملاتړ سره سره ولې کرزی په خپلې خبرې ولاړ دی؟ آیا له امریکا سره په تیرو 12 کلونو کې نږدې همکاري او راپورته شویو لانجو ته په پام سره کرزی دا درک کړی چې امریکا د افغانستان په امن کولو کې هغه څه چې ده په دې وروستیو کې په کراتو ورته اشاره کړې صادقه نه ده او ملي ګټو ته په پام سره هڅه کوي خپل شرایط پر واشنګټن ومني او که خبره بل ځای ده؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي کرزی ښایي له دې ویریږي چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به د هغه د ښو او بدو تاریخي مسؤلیت د ته ورلغاړی وي. کرزی هم دغه اندېښنه په یو ډول په کابل کې د شنبې د ورځې په خبرو کې ښکاره کړه او وی ویل
خصوصا که د سولې پروسه شروع نشي او افغانستان کې امن نه وي هماغه خطرناکه عواقب به ولري افغانستان ته لکه د ګندمک او ډیورنډ قرارداد چې درلودل.
د اساسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي کرزی په دې کار سره غواړي چې متحدي ایالات او متحدینو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ده د خوښې د کاندید ملاتړ وکړي. د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د کرزی یو له عمده شرطونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو عملي پیلېدل دي. هغه پروسه چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې له پیلېدو سره په یو وخت نه بلکې په ځنډ پیل شوې او ځنډنۍ مخته تللې چې تر اوسه یې مطلوبه نتیجه هم نه ده ورکړې. د افغانستان خلکو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل رئیس یې له کرزی پرته بل ولسمشر نه دی لیدلی او تر ډیره د هغه له څرګندونو کله هم له ضد نقیضو هغو سره اشنا دي که دا درکړي وي لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو په ډاګه کړه چې له امریکا سره د اوږدمهاله امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د افغانستان په ګټه دی نو ولې کرزی مخالفه خوانې ولې ده؟ آیا کرزای دغه تړون دین لاسلیک لپاره پر هغه څرګندونو سربیره چې تر اوسه په ښکارا کړی په ځل کې نور څه لري چې په خوله یې نشي بیانولی او یوازې له ده سره دي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو او د کابل د سیمهییزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال څخه وکړه.
د حامد کرزي لوی استدلال دا دی چې په تیرو دولسو کلونو کې د امریکایانو او د نړیوالو ځواکونو زور په افغانستان کې په کوم حقوقي چوکاټ کې نه و شامل چې د افغانستان لوري دی او هغه منلی وي. یعنی دا په دې معنی چې دوی د امنیت د شورا د کومې پرېکړې پر اساس افغانستان ته راغلي وو، او دا پرته له دې چې د افغانانو نظر، د افغانانو موافقه، د افغانانو کوم حقوقي بنیاد باندې ولاړ نظر او موافقه ورسره دا هغه څه دي چې دی ویره لري چې که له حقوقي پلوه په داسې وضعیت کې امضا کړي چې زیان په مستمره او دوامداره توګه افغانستان ته ورسیږي،
واشنگتن ته سمو د وړاندې د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون پر ژر لاسلیک کې دوه ټینګار کاوه او خبرداري ورکړی و چې دغه تړون د 2013 میلادي کال تر پایه لاسلیک نشي نو ټول امریکایي عسکر به د روان میلادي کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. په وروستیو کې دغه مسله یو څه له پامه غورځولې. یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي چې د بارک اوباما اداره بلاخره دې ټکي ته رسیدلې چې که نور زیات دغه مسله راپورته نه کړي کرزی له سترګو لویږي او خداده چې دا مسله د هغه ځای ناستې ته پرېښودل شي. خو د جمهوري ریاست یو شمیر کاندیدانو هم لکه د نورو په څیر په دې برخه کې له مخې خپل نظر بیان کړی دی. د کرزی له وروستیو څرګندونو یوه ورځ وروسته د یکشنبې په ورځ دوه تنو کاندیدانو عبدالله عبدالله او ګل آغا شیرزي په بیلابیلو خبري غونډو کې د کرزی پر دریځ پر انتقاد سربیره د دغه تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ.
جمهور رئیس په دې ورځو شپو کې له خلکو سره داسې مسایل مطرح کړي چې د خلکو په منځ کې د عمومي پریشانۍ سبب ګرځېدلې. د هغې له جملې څخه د امنیتي تړون بحث او د امنیتي تړون امضا کول او هغه ته د سولې له راتلو سره ارتباط ورکول دا د داسې یوه شرط معنا ورکوي چې هغه زیات وخت ته اړتیا لري او په دومره لنډ وخت کې عملي کېدل هیڅ امکان نه لري.
امضا نشی زدا پکلرم چې په افغانستان کې به انتخابات ونشي، چې زه په خپل د دې تړون د امضا کېدو باندې په خپل موافقه لرم.
یو شمیر نور کاندیدانو مخکې دغه تړون د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو آیا کرزی د جمهوري ریاست څوکۍ ته د دغو کاندیدانو له ډلې د خپلې خوښې د کاندید یا کاندیدانو د رسېدو لپاره پر امریکا او نړیوالو متحدینو یې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره دغه تړون پلمه ګرځولی او له هغه د یوې وسلې په توګه کار اخلي؟ د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په اړه وایي
دلته دوه ځانګړي هدفونه دي. یو هدف دا دی چې ولسمشر کرزی کچېت امریکایان تضمین ورکړي ستا ورور او یا زلمی رسول په هر ترتیب چې کېږي دا دوباره لکه 2009 کال ټاکنو غوندې رامنځته کېږي او موږ شاته ولاړ یو نو کرزی صاحب دا امضا کوي. دویم هدف د دې د سیمې هیوادونو ته ایران او پاکستان ته دی. که چېرته طالبان او پاکستان دې ته ووستېږي چې دې سره خبرو ته کښېني بیا ټول ټاکنې هم نه کوي، دا په هیڅ صورت سره د امنیتي تړون هم نه امضا کوي. دا خپل دوه ځانګړي وړاندیزونه لري. وړاندیزونه سره نتیجې ته ونه رسېږي دا به دا خبرې کوي.
افغان ولسمشر په کابل کې په وروستیو توندو څرګندونو سره یو ځل بیا د امریکا په اړه بد نیت په ډاګه کړ او حتی د دغه تړون لاسلیک سره په افغانستان کې د ملک التوایفي د یو حالت رامنځته کېدو د خطر یادونه وکړه.
ما میخواهیم مطمئن باشیم که بعد از امضای قرارداد امنیتی افغانستان دچار یک حالت ملک التوایفي نمیشه.
کرزی ویل غواړو دا اطمینان حاصل کړو چې دغه تړون په لاسلیک کې دوه سره به د افغانستان لپاره د بهرنیانو هغه طرحه چې په مرکز کې به یو کمزوری حکومت وي او په اطرافونو کې به اقماری حکومتونه جوړیږي چې واګې به د بهرنیانو په لاس کې وي نه عملي کیږي. پوښتنه دا ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې پر اساس له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لار پرانستل کیږي او نړیواله ټولنه به له دې هېواد سره پر ملکي مرستو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې خپلو مرستو ته چې د کال میلیاردونو ډالرو ته بررسي دوام ورکوي. د ملک التوایفي له حالت سره د افغانستان د مخامخ کېدو خطر مبالغه نه ده؟ بیا غفور لیوال.
اصطلاح په اړه دوه ډوله تصور شته. یو د خلکو سره داسې تصور دی چې د 1950 کلونو پیښې ټولو خلکو ته په یاد دي او داسې فکر کېږي چې که د افغانستان حکومت پیاوړی نه وي نو هغه په اصطلاح جنګي ډلې او جګړه مار مشران دي. دوی دا همدا اوس هم حضور لري په دې سیاسي صحنه کې او له پخوا څخه ډېر ځواکمن دي، پیسې ډېرې لري، وسلې ډېر لري او کېدای شي په شدت سره یو ځل بیا دوی د قدرت د تصاحب په لټه کې شي او د اویایمو کلونو پیښو ته افغانستان بیرته بوتلل شي. دا ویره له هر افغان سره شته ده. له بلې خوا هغه څه چې د ولسمشر له خبرو څرګندېږي هغه هغه ویره ده چې په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې مطرح شوه او داسې فکر وشو چې ګواکې د امریکي متحده ایالات دلته په افغانستان کې د قدرت د بېلابېلو مراجعو سره بېلابېلې اړیکې او مشخص روابط لري. داسې فکر کېږي چې په انتخاباتو کې به کله چې دا ځل د ولسمشر کرزي واک نور نه وي امریکایان به هڅه وکړي د خپل قدرت د ساتلو او د خپل نفوذ د ساتلو لپاره په راتلونکي کې د هر جنګي مشر له هر سیاسي مشر او د قدرت له وړو وړو جزیرو سره مستقلې اړیکې ټینګې کړي او هڅه وکړي چې یو پر بل یې وویروي او په دې توګه د خپل نفوذ او حضور دوام ته په افغانستان کې لاره هواره کړي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کیدل به څومره د افغانستان د سولې، امن او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي دې مسلې ته به وخت ځواب وایي، خو هغه څه چې اوس روښانه دي دا دي چې هر څومره چې دغه مسله ځنډیږي هغومره ورسره د افغانستان د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي. په تېره بیا په اقتصادي برخه کې چې یو شمېر سوداګرو وار له مخې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د رئیس هیئت مشر قربان حق جو وای د شنبې په ورځ هم له ولسمشر سره په کتنه کې په دې اړه خپلې اندېښنې بیان کړې او له هغه یې وغوښتل چې دغه تړون ژر لاسلیک کړي تر څو په افغانستان کې د پانګونې ډاډ حاصل او له دې هېواده د سرمایې د ایستل کېدو مخه ونیول شي.
هغه انتظار او خوشبیني چې موږ له جمهور رئیس څخه درلوده ومو نشو کړای چې څه ترلاسه کړو. موږ تمه لرله چې جمهور رئیس زموږ اندېښنو ته په جدي توګه وګوري او موږ ته یو وخت راکړي او ووای چې هو زه دا سند لاسلیک کوم، خو دا کومه دقیقه نیټه ونه ټاکله او ویل چې دا سند لاسلیک کوم، خو که امریکایي شرطونه ونه مني